라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چهارشنبه ده د 1398 کال د جدي څلورم د 2019 کال د دسمبر 15 په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي نه وسلوال طالبان دا مو د سر موضوع ده او دا هم اوري چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو د سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې دغه حرکت ووشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړی دي د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی خبرونه په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت ووشت غړي په فراه ولایت کې طالبانو برمته کړی دي د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې دا فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فراه ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځان سره یې بیولي دي
د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې شپږ موټر دي او ووشت کسان دي له هرات څخه پراته را روانو د ولس ویښونې د پروګرامونو په خاطر په لار کې وسلواله طالبانو له ځان سره بیولي دي تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت موټریز کاروان چې څوار لاس ورځې مخکې هرات د په بخښنه سره د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي څوار لاس ورځې مخکې هرات تللی وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فراه ته مخه کړه څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو ووشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیکه ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده نریندرا مودي همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړې ملګرتیا ته ارزښت ورکوي ولسمشر اشرف غنی سره د خپل وروستي ټلیفوني خبرو په اړه ښاغلی مودي ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي ترسره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان له کبله ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې ښاغلی ترامپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریډا کې خپل استوګنځای ته تللی پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 15 څانګو له یو شمیر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې ولسمشر ترامپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ترامپ ورسره غږېدلی په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه، همدارنګه په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه، په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک یو ډه اډه، او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي. ټرمپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیری د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلی دي. دا مهال په افغانستان کې له 2000 تر 2000 امریکایي سرتیری میشت چې شاوخوا 15000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي. اروپایی ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړی شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښې وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټرستانو د سې شنبې په ورځ یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پر مخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي د یا بختیاری د کورنۍ کوم غړي نیول شوی ویلي، دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوی. د بختیاری کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقي پرون فردا رادیو ته وویل
ناهید شیرپیشه مادر
زندگی
پویا بختیاری،
سرور منوچهر بختیاری، دوید ارواکات پویا بختیاری، مور ناهید شیرپیشه، پلار منوچهر بختیاری، ارونه بوده انهی او د کورنۍ څو نور غړي نیول شوی دي. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلن و چې د تهران لویدیز کې پراته کرج ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کولای شي ازادي راډیو ټکی کام وب پاڼې ته ورشي او دغه خبرونه هلته مول ولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نو وسلوال طالبان
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولې مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي سعودي ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. دا هم اوري چې په هلمند او کندهار کې له څو ورځو د برېښنا ستونزه ده او برېښنا کم خلکو ته پرېښودل کېږي.
برق مشکل ده، ډېر فصلونو سره مخ ده برق سره، یعنی غټ مشکل، اساسي مشکل ده، یعنی فارکور کې د سولر سیستم نشته.
بیا مو هم سهار په خیر ازو لمړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي په سګنی ژمه کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلی او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکین وسلوال طالبان د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر ماخام ازادي راډیو ته دغه څرګندونې داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمه کې د جګړې د تودیدو خبرداري ورکړی دی. په عین حال کې روسیې ویلي طالبانو او امریکا بلنه ورکړې ده چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاسلیک کې د شاهد په توګه ونډه واخلي. اجمل اند په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې هڅې زیاتې شوي او د مرحومې د میاشتې په پیل سره د افغانستان ګڼې سړې سیمې واورو پوښلې، خو دې دواړو د جګړې تاوده ډګرونه نه دي ساړه کړي. په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوځي اډې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې خبرداري ورکړې چې په ستراتیژیک کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي، سګنې شمه بده جګړې له پلوه تود جمعوي. فرانسې خبري اژانس د جرمني استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو له قوله زیاتوي چې همدا اوس په شمال کې په ورسنۍ توګه لسکون امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوځي اډې د استخباراتي چارواکي زیاته کړې ټول کال جګړه روانه و او دا د دې څرګندوی د چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړي او په هغه سیمو یې هم وس واک ټینګ کړی چې په دودیزه توګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي. په شمال کې وروستۍ پیښه د سې شنبې په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یوه شریکه پوسته بریدو چې لږ تر لږه اووه افغان سرتیري پکې ووژل شول، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندي وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودې جګړې ته زور ورکړی. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دوی له دفاعي حالاته وتلي او په سګنی ژمي کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي.
کله چې تاسو تدافعي حالت نه وځئ تعرضي حالت ته ځئ، دلته د جګړې ساحه تاسو خپله ټاکئ. په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا په سړه هوا کې وشوله، او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي، موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند ښاغلي احمدزي په وینا د شمال، جنوب، جنوب ختیځ او مرکزي سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږۍ پرله پسې د هرو څلیرویشت ساعتونو لپاره عملیات پلانیږي او دا مهال دوام لري. نوموړي د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه د وو افغان سرتیرو وژل کېدو پیښې ته په اشاره وویل په جګړه کې طبیعي ده چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړي.
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ اووه تنه د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې دا موضوع اوس زموږ د څېړنې لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده دا به وروسته څېړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو.
په افغانستان کې د جګړې د تودیدو د راپورټونو تر څنګ په دې هیواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي. د روسیې خبری اژانس ټاس د افغانستان لپاره د روسیې د سانګلی استاسي زمیر کابلوف له خلیل کلی چې تمل لري ضرب طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي. دا تاس په وینا کابلوف هیله خودلی چې د دې تړون لاسلیک به د نوې میلادي کال لپاره وروسته وي چې څو ورځو کې پیلېږي. کابلوف تاس خبری اژانس ته دام ویلي چې امریکا او طالبانو د روسیې په شمول ځینې هیوادونه ورغوښتي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان اوسي چې په وینا یې روسیې دا بلنه منلې. یو شمېر رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو اوربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري غوښتنه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي که چیرې د جګړې مقابل لوری د سولې یا اوربند کومه نښه نښانه وښیي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې هرکلی وکړي، خو تر هغې چې په دې برخه کې کوم حرکت نه وي شوی دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات په ساړه ژمي تاوده وساتي.
د جدي شپږمه
د جاوز روز ها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جتو راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري وګوري او ویلولي FM سلاشاریا پینځه او ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه څیړي او دا بهیر شایي وخت ونیسي. ډیپلوماټ لیکي که چېرته د شکایتونو کمیسیون په زرګونو رایې بې اعتباره کړي، انتخابات په دوم پړاو ته لاړ شي، ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشلې وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې ته لیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شاید خلک په د ملي وحدت د حکومت تکرار ته زړه نه ښه کوي. د خبرونې په باور د طالبانو په څیر ډلې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سوله وشي او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خنډ طالبان دي. د لویدیز بل خبرونې واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي اوسیدونکی و. د دې اکشن بي پورس په کندوز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا د دوشنبې په ورځ ساور کړ. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال را وروسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمیرې 10 ته رسیدلې دي. دلمل رسپانې هم په کندوز کې د وشل شوي امریکایي سرتیری په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا رسپانې لیکي په کندوز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. دلمل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 ووژل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو سره وروسته تر 10 میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې 2 اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو څو ورځې دوام وکړ. د ډیلی میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له څلورم، پنځم او شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څېړنیز بنسټ د خپلې تازه څېړنې له مخې وایي د هغه نجونې دي چې عمرونه یې له 14 تر 18 پورې رسیږي او ښوونځیو ته د نه تګ لامل بېوزلي، ناوړه دودونه په زوره ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې یادوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بامیان ولایت وسیدون کې معروفه یو له دغه نجونو نه ده چې د کورنۍ مخالفت لامل نه ده توانېدلې چې له شپږم ټولګي نه وروسته زده کړې وکړي.
معروفه سمه ولایت بامیان تصنیف 6 کم قرار خان دم نه نیم بعد از خان ولې یک پدر بزرگ ته شي خدا به مرز نه ایشته دیگه باز دیگه با تا وقتی که وقت چی بود دیگه نخونده بود از نشد دیگه نتونستی دیگه شرایط چی کاملا نبود دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیره خوښینه او پخیمانه ده چې دغه موقع له لاسه وتلې ده. معروفه یوازینن جلې نه ده چې ناسم دودونو او د کورنۍ مخالفت لامل لزده کړو به برخه شوي، بلکې د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته غنن جون شته چې لزده کړو به برخه شوي دي. د پکتیا ولایت فرشته وای
زما خپل ستونزه خدا وه چې یو خو زمونږ مکتب تدریس لګې په خاطر کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې خو کله چې زه نامزاده کړمه نو دغه خسرګنې له طرفه ماته بیخي اجازه ونه شوه چې نور لاړه نه شي او بس دې همدومره ستونزه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له ښوونځیونه د بې برخې نجونو، ځینو کورنیو او ښوونکو سره د مرکو پر مټ د خپلو څېړنو موندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت له ځینو چارواکو سره شریکې کړې. دغه سیړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤل عزیز الله غزنوی ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو. کله چې په دغه ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي 15% په اتم ټولګي کې 14.6% په نهم ټولګي کې 15.4% په لسم کې 12.6% په یولسم کې 14.1% او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کموالی رسی. په راپور کې راغلی چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو کندار او هلمند ته هلته لڅو ورزو د برېښنا د پرچاوي او ستون زده د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سوي او ستونزو له کبله نن 14 ورځ چې د کندهار او هلمند برېښنا پرې شوې. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره رپورټ لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته سو ستونزو له کبله نن 14 ورځ د چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عام خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې اوس په دوو ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کېږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځایي خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې د رامنځته سوي ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې. د چارواکو په وینا کجکی ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجکی د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکی برېښنا فابریکه درول سوې. د فاروقي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي سعودي ژورنالیست چې د سعودي په قنسولګرۍ کې تیر کال په استانبول کې ووژل شوم. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ویان پیټرستان وویلي اروپایي ټولنه تل له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. اجمل اند او نور جزئیات.
اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قنسولګرۍ کې ووژل شو.
د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په څلیرش کلن بند محکوم شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسلګری دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړوه او دا پیښه یې وقندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر سټانو د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یوه ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګې لاس کې دي د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و. خوریاس بیا خپل سر استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړبللي. اروپایي ټولنه همدارنګه د دې 15 پر مرګ محکوم کسانو پر عادلانه او شفافه محاکمه ټینګار کوي او ویلي دي چې دا کار باید د روڼتیا د اصولو پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګر اګنیس کالمارټ د سه شنبې په ورځ د جمال خاشقجي د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څیړنې او عدالت مسخري وبللې چې په وینا یې د دې قتل لاسلي تراهانو د پام اړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی د هلته تر واده مخکې د څه قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بیرته له دې کنسلګری ژوندی راونووت. د رپورټونو له مخې د خاشقجي مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونې هم تر اوسه پورې نه دي موندل شوي.
د ازادي راډیو لارې لاندو خبرونو ته خراغلي. د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت وویشت غړي په فرا ولایت کې وسلوالو طالبانو برمته کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړي او هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکړي. اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندله. خاشقجي تیر کال د استانبول په ښار کې د سعودي کنسولګری دننه ووژل شو. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولې چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شول. د دغه ځوان نوم پویا بختیاری و. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوې قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم یې عبدالغفور د کابل ولایت د چرسیا د ولسوالۍ او فولي محمود خان کې مې دوکان ده پرزه پروشي.
څومره وخت چې دا پرزه خرڅوې؟
درې کاله درې نیم کاله کېږي چې د پرزه پروشي تم لاس ورته کړی.
او دا پرزه د څه شي پرزه دي؟
پرزه دي مختلفې پرزه دي. د غټو موټرو ورکې شته ده، د وړو موټرو شته ده، موبایلونو شته ده، رقم رقم دي.
لکوم ځای راوړې ده؟
دې کې مختلف سامانونه دي چې له تورخم نیم راوړو، له ویش نیم راوړو او نوې سامان له قوی مرکز نیم راوړو.
او به قیمت خرڅه؟
قیمت خو مختلف قیمتونه هم دي ورکه. اوس مثال خبره مخکې راتلله 1580 روپۍ، اوس موږ ته تمامي کې پښ پر 500 روپۍ درې لیتر موبلین.
او به تاسو څومره ګټه پکې کوئ؟
نو دغه نن سبا یې دوه پوشکې خرچې کړې، 600 روپۍ راته پکې پاتې دي. هغه ډالر ته چې حساب کوم هغه لسګونه خوري.
کار مو سخت دی اسانه دی؟
کار اسانه ده، شکر زده ده. د میز په سر ورته ناست یو چکه لګیا ده، پوه شي انډیوالان سره دي او ساتم تیر ده ورکې.
دا چکه څه ته وایې؟ ته
چکه لډو تل ته خو هم ریوار شوی ده. افغانستان کې چې څوک بیکاره شي بس دې ته لاس ورته کړی.
دغه کار د چکه پیل کړی یعنی هغه ژوند دې ورسره روان دی کنه؟
شکر الحمدلله د میاشتې 10000 کرا ورکوم، خو ماشاءالله شکر ده بیا هم تر نه راځیم. خپل الله پاک نسې خپل نصیب را ته پکې رسیږي.
که څوک غواړي دا کار شروع کړي نو ستاسو مشوره به ورته څه وي؟
یاره که درته وایم چې دا کار اوس نه کې شروع کی خو نه کیږي. لغی نه دا ورته خاده چې خپل درسو ته ادامه ورکړي، درسونه وایي.
نو ته ولې درس نه وایې؟ تا مخکې ویل ته چکا کوې.
خو هغه خو داسې چل دی چې پښتو کې یو متل دی، ویلاوار خو اوس اوبه تیرې دي.
تیرې نه دي، ځکه که نه خو وایي چې مثال له زانګو تر ګوره باید سړی علم وکړي. که نه
علم شکر را کړی ده، دولسم خلاص کړی ده، دیني کتابونه مو زیات ویلي دي. خو بس د غریبۍ ژوندونو پوهنتون کې دومره څه نه ول چې مونږ خرچه ورکړې وای، ځان ته مغه کړې. دغه دکان شو شکر د کور پی چلیږي.
خوشحاله یې له ژوند سره؟
او شکر بیخي خوشحاله یم.
مننه کوم چې ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. تر بل نیم ساعته چې په افغانستان کې به د سهار اته بجې وي، زه به بیا بل پروګرام سره تاسو ته راشم. خو اوس چې ساعت و نیمې بجې دي، مایک مصطفی صدیقي ته سپارم څو بل پروګرام وړاندې کړي. مهرباني.
بله، تشکر.